د ولسی جرګې یو شمیر غړي او د چارو کارپوهان وایي نوی حکومت هم د تیر په څیر د سهامي شرکت بڼه غوره کړې ده. جمهوري ریاست وایي افغان ولسمشر به د ولسی جرګې د کاري مودې له پای ته رسېدو مخکې چې ورته لس ورځې پاتې دي په دې اړه چې څه باید وشي پرېکړه وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي له مجازاتو د معافیت حاکم کلتور د جنایتونو کچه لوړه کړې ده. د ازادي راډیو خبری ساعت ته خراغ لاست. خبری ساعت په همدې وخت درې ورځې دوشنبه، سه شنبه او چهارشنبه له ازادي راډیو په منځنیو 1290 او اف ام 1.5 څپو په دې یو ساعت کې چې زه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم، د دې او ځینو نورو مسایلو په اړه مطالب لرو. څو شېبه وروسته د خبری تحلیلي مطالبو، مرکو او ستاسو د پیغامونو لړۍ پیلېږي. خو له خبری سرویس وروسته جان اقال کوزی په سټوډیو کې دی. دنیا کې څه خبره ده؟
بله نوري صاحب، په نړیوالو خبرونو کې د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف په ټوله نړۍ کې د دینی بنسټپالنې پر ضد جګړه کې د ګډو هلو ځلو غږ وکړ. په پاکستان کې نن هغه سړی اعدام شو چې د قتل د محکومېدو پر مهال 15 کلن و. په مصر کې یوه چاودنه شوې ده او په ډزو کې ځینې کسان وژل شوي دي. په دې ارتباط هم خبرونه لرو.
بله الکوزی صاحب، مننه د سیمه ییزو خبرونو د او نړیوالو خبرونو وارو وروسته راځي. خو لومړی به له سید کمال شاه عارفه د افغانستان له مهمو کورنیو خبرونو ځان خبر کړو.
سر کې د خبرونو سرچ کې د افغانستان د بشر حقوق کمیسیون په هیواد کې د ملکی مرغ ژوبلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه وشوه ده. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو او وسلوال طالبان ترمنځ په حمله کې یو وسلوال وژل شوی او درې نور نیول شوي دي. او په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ اداره وایي که روسیه په دغه هیواد کې پانګونه کوي دوی هر راز ملاتړ ته چمتو دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بشري حقوق کمیسیون په هیواد کې د ملکی مرغ ژوبلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه وشوه ده. د دغه کمیسیون ویان رفیع الله بیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې سړي تښتونې پر دولتي ملکی او د خیریه بنسټونو پر کارکوونکو د وسلوال مخالفینو حمله او د وسلوال لخوا د یو شمیر سیمو نیول د ملکي تلفاتو د زیاتېدو اصلي لاملونه یاد کړل. د بشري حقوقو کمیسیون په داسې حال کې د ملکیانو د مرغ ژوبلې په اړه اندېښنه شي چې د ملګرو ملتونو د وروستي راپور له مخې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو تلفات تر 3000 کسانو اوښتي وو. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو د وسلوال طالبانو په حمله کې یو وسلوال وژل شوی او درې نور نیول شوي دي. د دغه ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو نن غرمه په دغو پوستو حمله کړې خو پولیس ته زیان نه دی اوښتی. د یو بل خبر له مخې وسلوال طالبانو نن د تخار په ینګ کلا ولسوالۍ کې یو 15 کلن سړی له دولت سره د همکاري په تور وژلی دی. د تخار ولایت ویان سلط الله تیمور ازادي راډیو ته وویل چې تر پیښې وروسته په سیمه کې د پولیسو او وسلوال طالبان ترمنځ نښته هم شوې چې وسلوالو ته په کښې مرګ ژوبله هم اوښتی ده. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ اداره وایي که روسیه په دغه هیواد کې پانګونه کوي دوی هر راز ملاتړ ته چمتو دي. د دې ادارې ویان روحالله احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې روسیه افغانستان ته نږدې ده او د نورو ټولو برخو تر څنګ په ساختماني چارو کې ښه کارونه کولی سي. اخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې روسیه یو قوي اقتصادي هیواد وبله او زیاته کړه چې په افغانستان کې د روسیې پانګونه د اقتصاد له پیاوړتیا سره مرسته کولی سي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چنقه الکوز وړاندې کوي.
دا سلام پوره نه کول سره پام وکړئ د نړۍ څو مهمو خبرونو ته. د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف په ټوله نړۍ کې د دینی بنسټپالنې پر ضد جګړه کې د ګډو هلو ځلو غږ وکړ. نظربایف نن په استانه کې د نړۍ او سنتي ادیانو مشرانو پنځمې کانګرې ته وینا کې وویل بنسټپالنه د اسلامي ارزښتونو له پلوه توجیه کېدای نه شي. نظربایف دغه راز د ټولو پوځي شخړو د ختمېدو غږ وکړ او زیاته کړه چې د قوې له لارې د هر ډول سیاسي مخالفتونو حلول باید په کلکه رد شي. نظربایف د نړۍ او سنتي ادیانو کانګره په 2003 کال کې جوړه کړه او غواړي وښيي چې قزاقستان یو عصري او زغم لرونکی هیواد دی. د غونډې ته د نړۍ له بېلابېلو برخو څخه سیاسي او دیني مشران او دغه راز پوهان راټولېږي. د استانې د سږ کال 2 ورځنۍ غونډه کې به د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون، د یونسکو عمومي منشي ایرینا بوکوفا، د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان رئیس لامبرتو زانیر، د اردن پاچا عبدالله او د فنلند جمهور رئیس ساولی نینیستو هم ګډون وکړي. د قرغزستان جمهور رئیس الماسبیک اتمبایف په خپل هیوادوالو غږ وکړ چې په قرغزستان کې د ازبک او قرغز ټبرو ترمنځ د وژونکو جګړو د پنځمې کلیزې په درشل کې د اتحاد او سوله ټینګه وساتي. اتمبایف نن په یو بیان کې وویل هغو ازبکو کورنیو چې قرغزیان یې ساتلي ول او هغو قرغزیانو کورنیو چې ازبکان یې ساتلي وو ثابته کړه چې نژاد مهم نه دی بلکې بشریت او انساني کرامت تر ټولو مهم دی. د قرغزستان جمهور رئیس دغه راز وویل ژر بیا وکړو وروسته د شخړو عاملان به مسؤول وپېژندل شي. د پخواني جمهور رئیس قرمانبیک باقیف او د هغه د ملګرو نومونه یاد کړل. د 2010 کال جون میاشت کې د قرغزستان د اوش او جلال آباد ښارونو په شخړو کې له 400 زیات کسان وژل شوي وو او په زرګونو نور له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. یو شمېر نور تریت هم دي. پاکستان هغه سړی نن اعدام کړ چې په قتل د محکومېدو پر مهال 15 کلن و. د بشري حقونو ډلو او ملګرو ملتونو له پاکستان نه په وار وار غوښتي وو چې دا کس دنه اعداموي. آفتاب بهادر مسیح په 1992 کال کې د دریو کسانو د قتل په جرم محکوم شوی و خو د بشري حقونو ډلو استدلال کاوه چې د بهادر په قضیه کې دوه تنو شاهدانو ویلي دوی شکنجه شوي. د بهادر مدافع وکیلانو ویلي پخپله بهادر هم شکنجه شوی و چې اعتراف وکړي. په دې توګه د شکنجې په واسطه اعتراف د منلو وړ نه دی. په 1992 کال کې په پاکستان کې د 15 کلن لپاره هم اعدام سزا جاری و خو وروسته په 2000 کال کې ورته د 18 کلنۍ حد وټاکل شو. د لاهور ښار د زندان یو چارواکی وایي بهادر نن سهار له اعدامېدو مخکې ژړل او ویل چې بېګناه دی. د په زندان کې د خپلې بېګناهۍ لپاره یوه مقاله هم لیکلې ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کی مون نه وغوښتل چې د جموں او کشمیر په سر له هند سره د اوږدې مودې لانجې په حل کې د مرسته وکړي. نواز شریف په تاجکستان کې د اوبو د نړیوال کانفرانس په څنګ کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره وکتل. پاکستان هند ته د دوستۍ لاس غځولی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکرو هڅه کوي خو د نواز شریف په وینا هند ځواب نه دی ورکړی. د پاکستان صدر اعظم د هندي مشرانو وروستي بیانونه خواشینوونکي بللي. هند او پاکستان د کشمیر پر سر څو ځلې جګړې کړي او د چین په ګډون هر یوې خپله خاوره بولي. ملګرو ملتونو په 1950 کال کې په کشمیر کې د اور بند او ټول پښتنې غږ کړی و خو د دې سازمان غوښتنې ته هیڅ لوري پام نه دی کړی. د مصر پولیس وایي په جنوبي ښار الاقصر کې چې د سیلانیانو لپاره یو مهم ځای دی یو ځان وژونکي ځان والوزوه او دوه نور کسان له امنیتي ځواکونو سره په سخته جګړه کې ووژل شول. حمله نن د الکرنک معبد ته نږدې وشوه. د مصر د روغتیا وزارت وایي په ډزو کې د دوو پولیسو په ګډون څلور کسان ټپیان شوي. د حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. اسلامي بنسټپالو د 2013 کال جولای میاشتې یعنې د پوځ لخوا د جمهور رئیس محمد مرسي له لرې کولو راهیسې په سلګونو امنیتي او حکومتي کسان وژلي دي. د اسرائیل صدر اعظم وایي عربي مشران له ده سره هم نظر دي چې له ایران سره کېدونکي اټومي معامله به اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه ونه نیسي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تهران او د نړۍ شپږ طاقتونه د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي په هیله په وروستۍ معاملې کار کوي. د اسرائیل صدر اعظم دغه راز وویل د یادونې وړ ده چې له ایران پرته د سیمې هیڅ هیواد په دې مذاکرو کې ګډون نه لري. نتنیاهو ونه ویل چې له کوم عربي مشر سره یې خبرې کړې خو څو ورځې وړاندې د ده یو نږدې سلاحکار دور ګولډ د سعودي عربستان له یو جنرال سره د ایران په اړه بحث کړی و. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن ایټالیا او واتیکان ته د خپل سفر په لومړۍ ورځ په میلان ښار کې د 2015 کال نړیوال نندارتون وکوت. پوتین ته د ایټالیا صدر اعظم ماتیو رینزی هرکلی ووایه. رینزی د روسي او ایټالیا عنعنوي دوستي وستایله خو د ځینو مسلو پر سر د مخالفو دریځونو یادونه هم وکړه. پوتین په داسې حال کې ایټالیا ته یو ورځنی سفر وکړ چې دوې ورځې وړاندې اوو سترو صنعتي هیوادونو په مشیزه غونډه کې ګواښ وکړ چې د اوکراین د مسلې له امله به پر روسیې باندې بندیزونه سخت کړي. دا او د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات واورئ.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړ درجه 10.19. په کندهار کې اسمان وریځ. د تودوخې لوړ درجه 8.19. مزار شریف اسمان شین. د تودوخې لوړ درجه 16.24. جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 9.25. ګردیز اسمان ځای ځای وریځ. د تودوخې لوړ درجه 9.24. په بامیان کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړ درجه 9.8. او په بغلان کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړ درجه 15.18.
خبری سرویس مو واوری دغه راز د افغانستان د څو ښارونو د هوا له حالاتو هم خبر شوی. د خبری ساعت ته مو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان وایي نوی حکومت هم د تیر په څیر د سهامي شرکت بڼه غوره کړې ده.
دغه حکومت بیا هم هماغه سهامي شرکت شو. هر څوک خپله برخه اخلي. خپل کسان که هغه مسلکي که مسلکي نه وي فقط معرفي کوي او هغه خپل سهم دګه کوي.
جمهور ریاست وای افغان ولسمشر به د ولسی جرګې د کاري مودې له پای ته رسېدو مخکې چې ورته لس ورځې پاتې دي په دې اړه چې څه باید وشي پرېکړه وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. په کندوز کې وروستیو ناامنیو هم د ملکیانو ژوند ډېر تریخ کړی دی.
که خاورو کې دوړو کې هغه کې پراته هستو کې موږ غریبانان پښتنه هیڅوک نه کوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه راز ویل مجازاتو د معافیت حاکم کلتور د جنایتونو کچه لوړه کړې. د عدلي طب چې د جنایتونو په دوسیو کې اصلي مجرم معلوموي هم دا مني چې دوی ته په وروستیو کې دا ډول ډېرې قضیې ورځي، خو د کره تشخیص لپاره تر اوسه د ډي این ای ماشینونه نه لري.
جلکی وای چې ما باندې تجاوز کړی ده، که دینی فاروی دا انالایز کوي موږ سل په سله ویلی شو چې هایا همدا سپرمتوزویجې چې تثبیت شوی ده رښتیا هم همدا سړی پورې اړه لري که نه.
سیمه ایز او نړیوال مسایل مو هم له پامه نه دي غورځولي. د عراق موصول یو کال د اسلامي دولت په ولکه کې دی. خلک او د بشري حقونو مدافعان وایي دا ښار زندان ته ورته دی. آیا وضعیت یې هم دا ډول ده؟
نه ورته بهرنۍ مرستې رسېږي، نه دارو درمل رسېږي، او څه چې په ښار کې دي هر څه د اسلامي دولت تر کنټرول لاندې دي، یعنې د یو پوځي زون بڼه یې غوره کړې ده.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا په مشهد کې د سوریې له ټیم سره لوبه کوي. د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام لوبو ته د وتلو په هیله. د تیاریو په باب د افغانستان د ملي ټیم له یو روزونکي سره خبرې کوو. او آیا پوهېږئ چې د سپینو زرو له ګاڼو اوس هم ډېرې ښځې په خپلو جامو کې کار اخلي؟
کله چې څوک واده کوي یا هم واده کې محفل ته ځي سپین زر نه استفاده کوي چې هغه ډېر رقمونه لري.
د دې خبري ساعت د مطالبو د اورېدو لپاره د خبرونه تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. د خبرونه زه نور یاس نوري د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. د ولسي جرګې غړي او د سیاسي چارو ځینو کارپوهان د ملي وحدت حکومت هم د تیر په تیر سهامي شرکت ګڼي او وایي چې ډېری مقررې د روابطو له مخې شوي دي. دوی وایي د حکومت مشرانو خپله هغه خبره هېره کړې ده چې حکومتي پوستونو ته به اشخاص د وړتیا، تخصص او تجربې له مخې ټاکل کېږي. د افغانستان اجرایه ریاست بیا د شخصي ارتباطاتو په تړاو د مقررو خبره نه مني. وایي چې د ملي وحدت حکومت مشران په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل کړی دی. اجمل تورمان له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت د مشرانو لخوا لوړو حکومتي پوستونو ته د اشخاصو ګمارل او معرفي کول له انتقادونو سره مخ شوي او ویل کیږي چې دواړو مشرانو په دې برخه کې خپلې ژمنې هېرې کړې دي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار ولایت د خلکو استازي آریان یون د افغانستان د ملي وحدت حکومت یو سهامي شرکت ګڼي او وایي چې ټولې مقررې د شخصي ارتباطاتو او پیژندګلوۍ له مخې شوي دي. اغلی یون ازادۍ راډیو ته وویل
دوی ویل چې موږ مسلکي کسان موږ ور کسان به سن کابینه کې یا د والیانو په صفت یا مهم نور پوستونه چې دي د چارواکو په دې به وګمارو. خو مګر موږ چې اوس ګورو فقط دغه حکومت بیا هم هماغه سهامي شرکت شو، هر څوک خپله برخه اخلي او هر څوک هماغه خپل کسان که هغه مسلکي که مسلکي نه وي فقط معرفي کوي او هغه خپل سهم دګه کوي.
د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان هم دا مني چې ډېری مقررې د روابطو له مخې شوي او د وړتیاو موضوع ته جدي پام نه دی اړول شوی. د سیاسي چارو افغان کارپو محب الله شریف:
دوی تر ډیره ښایي لیاقت ولري، خو ډیرې دغه مقررې داسې شوي چې پکې روابط او پیژندګلوي په پام کې نیول شوي پرته له دې چې نور معیارونو ته پام وشي.
د افغانستان د ملي وحدت له حکومت څخه شاوخوا نه میاشتې تیریږي. په دغه موده کې افغان حکومت ډیر ځله له انتقادونو سره مخ و. ولسي جرګې ته په خپل وخت د کاندید وزیرانو نه معرفي، د نوي والیانو په ځنډ مقررې او ځینې نور مسایل هغه څه ول چې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو او د کارپوهانو تند غبرګونونه یې راوپارول. خو چې تر ډېره دغه تشې ډکې شوي دي، انتقاد دا دی چې په لوړو حکومتي چوکیو مقرر شوي کسان د وړتیاو له مخې نه بلکې د پیژندګلوو له مخې ټاکل شوي دي، کوم چې د افغان حکومت مشرانو یې په وړاندې د مبارزې جدي هوډ کړی و او ویلي ول چې د مقررو معیار به دوی ته یوازې او یوازې شایسته سالاري وي. داسې انتقادونه هم موجود دي چې د کابینې یو شمېر غړي، والیان، رئیسان او یو شمېر نور لوړ پوړي چارواکي هغه کسان دي چې د کمپاینونو پر مهال له اشرف غني او عبدالله عبدالله سره ولاړ و. د د اجرائیه رئیس مرسیال ویان جاوید فیصل به ازادۍ رادیو سره خبرو کې وایي چې مقرره د مسلکي توپ او معیار لمخې کیږي، خو هغه کسان چې له دوی سره په کمپاینونو کې و هغوی له پخوا هم سیاسي فعالیتونه درلودل.
ډېری خلک فکر کوي چې اوسنۍ مقرره چې دوی هغه اشخاص چې په کمپاین کې د دوه دوه رهبرانو سره و، دا صحیح خبره ده. څه د افغانستان خلک چې و د کمپاین پر مهال ټول په سیاست کې و، که پوهان و، که استادان و، هغوی ټول د کمپاین پر مهال یا په تېرو ټاکنو کې په دغو دوو ډلو کې له یوې ډلې سره وه. طبیعي ده چې همدغه اشخاص بېرته حکومت ته راځي، ځکه چې موږ له بهر څخه خارجان نه سره راوړی چې هغه افغانستان کې زموږ سره کار وکړي.
ښاغلی فیصل دغه شان هغه تورونه ردوي چې ګوندې په جمهوري ریاست او اجرایه ریاست کې هم کسان د وړتیاو له مخې نه دي مقرر شوي. دی وایي دوی ډېری ځوانان دي او وړتیا لري، خو د پخوانیو هغوی په شان غټ نمونه نه لري. کارپوهان وایي که چیرې په حکومتي پوستونو مقرری د وړتیاو له مخې نه، د پیژندګلوۍ او روابطو له مخې ترسره شي، نو د خلکو او حکومت ترمنځ د فاصلې د ډېرېدلو امکان موجود دی.
و امرودل چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي او د چارو کارپوهان وایي نوی حکومت هم د تیر په څیر د سهامي شرکت بڼه غوره کړې ده، او د دې پر ځای چې پر چارو خک چارو ته خک کسان معرفي کړي او په کارونو یې وګماري چې متخصص وي، پوه وي، هغه څه چې د دې حکومت مشرانو ژمنه کړې وه، خو د شخصي روابطو پر اساس دوی په وروستیو کې مقررې کړې دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ د افغان بي سیم 1800 شمېرې له لارې کولی شئ چې خپل نظر را سره شریک کړئ. موږ هم ستاسو پیغامونه د همدې خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو. ستاسو د پیغامونو په هیله یو. البته په همدې موضوع کولی شئ چې خپل نظر شریک کړئ. بیا هم په موضوع کې کیږو. د ولسي جرګې کاري موده 10 ورځې وروسته پای ته رسیږي. تر اوسه پورې د ولسي جرګې لپاره د انتخاباتو نیټه نه ده ټاکل شوې. آیا ولسي جرګه به بیا هم خپل کار ته دوام ورکړي، او که ولسمشر به بله پرېکړه کوي؟ د جمهوري ریاست د ویان مرستیال نن د دې او ځینې نور موضوعاتو په اړه خبري غونډه کې یو لړ څرګندونې کړې دي. ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین هم دې خبري غونډې ته ورغلی. له کابل راسره د ټلیفون په لیکه دی. لودین صاحب، خبرونه ته خراغ لاست، د جمهوري ریاست د ویان مرستیال څه وویل؟
ډېره مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د ولسمشر اشرف غنی او د ویان مرستیال ظفر هاشمی څو شپې وړاندې له افغان خبريالانو سره په څو بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. د ده په وینا تر ټولو مهمه او اول ټکی دا و چې ده وویل چې ولسمشر اشرف غنی به تر راتلونکو 10 ورځو پورې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو په اړه یوه پریکړه وکړي. البته به وایم چې تر اوسه د دغه انتخاباتو د ګونګ برخلیک په اړه په افغانستان کې ډېرې اندېښنې راولاړې شوې وې. ولسي جرګې، دغه راز مشرانو جرګې او د انتخاباتو د څار بیلابیلو بنسټونو له حکومت غوښتل چې باید ډېر ژر د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. خو د ولسمشر د ویان مرستیال ظفر هاشمی نن په دې اړه واضح نه کړه چې ولسمشر به په دې راتلونکو 10 ورځو کې د انتخاباتو لپاره نیټه اعلانوي، او که به هم د ولسي جرګې موده تمدیدوي. خو دومره وویل چې ولسمشر به په دې 10 ورځو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو برخلیک معلوموي. دا چې دا برخلیک به څه وي، ښه ده چې د ښاغلي هاشمی لاندې خبرې واورو.
رئیس جمهور افغانستان د این قسمت صحبت ها را آغاز کرده. در هفته آینده ای پیمانه و وسعت صحبت های رئیس جمهور با اقشار مختلف و گروه های مختلف بیشتر و زیادتر و مفصلتر و مشرحتر میشه. در این قسمت ها به اساس قانون اساسی افغانستان و به اساس شریعت اسلامی رئیس جمهور افغانستان در این قسمت تصمیم میگیره.
له قانون سره سم د سرطان په لومړی نیټه، یعنی لاس ورځې وروسته د ولسی جرګې قانوني موده د 14مه کاري دوره پای ته رسیږي. خو اوس اندېښنه دا ده چې له دې وروسته به ولسی جرګه څه کوي. په دې اړه د ټولو سترګې د ولسمشر اشرف غنی تصمیم ته دي، او په اغلب ګمان ویل کېږي چې ولسمشر به په همدې پریکړه کې چې اعلانوي د ولسی جرګې موده هم د یو فرمان په اساس باندې تمدید کړي. خو باید ووایم چې د ولسمشر ویاند نن د خبریالانو پوښتنې هم وانخیستې، او په دې اړه خپل دریس هم په واضح توګه و نه وایي چې ولسمشر به څه ډول پریکړه کوي. په همدې حال کې تیره ورځ د مشرانو جرګې مشر وویل چې د سرطان لومړۍ نیټې وروسته به د ولسي جرګې د کار دوام غیر قانوني وي او دوی ته د منلو نه ده. په همدې حال کې ځینې حقوقي کارپوهان هم د ولسي جرګې د کار دوام د سرطان لومړۍ نیټې نه وروسته غیر قانوني بولي او وایي په هغې موده کې بیا ولسي جرګه نه یې وزیر استجوابوی شي او نه هم استضاع کوی شي او نه هم کوم قانون پاسولی شي. خو دا ټولې پوښتنې به د ولسمشر په هغه پریکړه کې ځواب شي چې څه موده وروسته یې کوي. په ورته وخت کې بله اندېښنه د انتخاباتو په اړه د انتخاباتو د اصلاح چارې دي. نوري صاحب، نن د ولسمشر د ویان مرستیال وویل چې د انتخاباتو د اصلاح په اړه باندې ولسمشر او اجرایي رئیس په یو میکانیزم باندې سره سلا شوي دي او ویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون هم پر خپلو کارونو پیل وکړي. ښه ده چې بیا هم د ښاغلي هاشمي لاندې خبرې واورو.
کمیسیون در چند روز آینده با کار خود آغاز میکنه. این موضوعی است که بعضی از گزارش های نشر شده بود که گویا اختلاف نظر وجود داره. این گزارش ها را ما کاملا رد میکنیم، هیچ اختلاف نظر وجود نداره
و افراد اشخاص مطرح نیستن. برای رئیس جمهور افغانستان ایجاد میکانیزم که به نیازمندی های نظام انتخاباتی افغانستان رسیدگی کنه این اولویت داره.
لدی وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د مشر په اړه باندې د ولسمشر او اجرایي رئیس اختلافات وو. نن چې د ولسمشر د ویان مرسیال له خپل ځای نه پاڅېد او د خبریالانو پوښتنې ځواب نه کړي، نو په تلو تلو کې ما ترې پوښتنه وکړه چې بالاخره د دې انتخاباتو د اصلاح کمیسیون د رئیس برخلیک څه شو. په ځواب کې فقط دومره وویل چې ولسمشر ته اشخاص مهم نه دي، ولسمشر ته د انتخاباتو د اصلاح میکانیزم مهم دی او وویل چې ولسمشر په دې برخه کې خپلو ژمنو ته لیواله دی چې عملي کړي او ویل چې ډیر ژر به تاسو په دې برخه کې د عملي کار د پیل شاهدان اوسئ. بلې نورسی
بل لودین صاحب، مننه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د مشر د ټاکلو موضوع هغه لانجمنه موضوع و چې تر اوسه نه ده حل شوې. تر اوسه پورې ورته د راپورونو له مخې څو کسان نومول شوي و، خو یو اړخ یا بل اړخ ورسره مخالفت څرګند کړی او تر اوسه پورې برخلیک نه دی معلوم. د هغه موضوع ده چې البته د افغانستان د حکومت لخوا د ولسي جرګې د انتخاباتو د نه اعلانېدو موضوع هم چې له د انتخاباتو له کمیسیون سره د مرستندو یا ادارو یا د مرستندو یا هیوادونو مرستې بندې کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نړیوالې ټولنې ورسره خپل ژمنې نه دي پر ځای کړي او خپل مرستې بندې کړي او وایي چې تر هغو چې د انتخاباتو په نظام کې اصلاحات نه وي راغلي موږ دغه مرستې نه کوو. وړاندې په خبرونه کې اورئ، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. په کندوز کې وروستیو ناامنیو هم د ملکیانو ژوند ډیر تریخ کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه راز ویل مجازاتو د معافیت حاکم کلتور د جنایتونو کچه لوړه کړې. د عادي تلپ له یو مسؤول سره هم پر دې موضوع غږېدلی و. د عراق موصول ښار وضعیت ته مو هم کتنه کړې. دغه راز د افغانستان د فوټبال د ټیم د سبنۍ مسابقې په اړه هم له یو مسؤول سره غږېږو. له ازادي راډیو سره اوسئ. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د ملکي مرګ ژوبلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د کمیسیون ویان رفیع الله بیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې سړی تښتونې پر دولتي ملکي او د خیریه بنسټونو پر کارکوونکو د وسلوالو مخالفینو حملې او دغه راز د وسلوالو لخوا د یو شمېر سیمو نیول د ملکي تلفاتو د زیاتوېدو اصلي لاملونه یاد کړل. د بشري حقونو کمیسیون په داسې حال کې د ملکیانو مرګ ژوبلې پر زیاتوالي اندېښنه ښکاره کوي چې د ملګرو ملتونو د وروستي راپور له مخې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو تلفات تر 3000 کسانو اوښتي دي. کندوز هم د افغانستان یو له هغو ولایتونو دی چې په وروستیو کې جګړو پکې زور اخیستی. د دغو جګړو له امله په لسګونو زره کورنۍ له خپلو سیمو کډه شوي او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. د یو شمېر لویدیځو چارواکو په حواله داسې ګڼل کېږي چې سږکال ښایي جګړه په تېره یوه لسیزه کې تر ټولو خونړي حالت ته ورسېږي. وسلوالو طالبانو په اپریل میاشت کې په کندوز کې خپل عملیات پیل کړل چې له امله یې په دې ولایت کې د بشري بحران خطر رامنځته شوی دی. فرشته جلالزی پرې رپورټ لري.
د په کندز کې ګڼ شمېر کورنۍ چې د جګړې له امله له خپلو کلیو او ولسوالیو تښتېدلي د ولایت مرکز ته کړل شوي د خوراک او څښاک لپاره څه نه لري او د سرپناه موندل اسان کار نه دی. د امام صاحب ولسوالۍ یوه اوسېدونکي چې د جګړې له امله د کندز ښار ته کډه شوې ازادي راډیو ته وایي
و مونږ اندا که خاورو که دورو که هغه که پراته استو که مونږ غریبانان پښتنه هیڅوک نه کوي کله اندلته پراته استو ماشومان هم ټول مریضان دي نه دوایي سه نه ښه سه نه بس هېڅ شی نهشته دي.
د کندز د چاردرې ولسوالۍ اوسېدونکي مولود الدین او میرمن یې له هغو کسانو دي چې د جګړې له امله له خپلو شپږو ماشومانو سره د کندز ښار ته وتښتېدل. د فرانس پرس اژانس خبریال وایي مولود الدین د خپل ماشوم کمیس لري کړ چې ماته یې زخمونه راښکاره کړې. د دوی ماشوم په نس کې په مرمۍ لګېدلی و او لوی داغ یې له ورایه څرګند و. مولود الدین فرانس پرس ته ویلي د حکومتي ځواکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې نښتي و او بالاخره یې خپل کور خپل څاروي او په حاصل بار کښت پرېښود. د چاردرې د اوسېدونکي ویلي اوس دلته په کندز ښار کې بې کوره او بې چارې پراته یو، دلته هیڅ شی نه لرو. فرانس پرس وایي په کندز کې د جګړې له امله ډېرې کورنۍ مخکې تر دې چې د خپلو کښتونو حاصلات ټول کړي له سیمې تښتېدلو ته مجبوره سوي دي. عبدالقادر هم د چاردرې اوسېدونکی دی او د خپلې کورنۍ سره د کندز ښار ته تښتېدلی. عبدالقادر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي ما خپله سمسوره کرونده پرېښوده او دلته رالم. موږ دلته نه اوبه لرو نه خواړه لرو او نه د سر پناه لپاره مناسب ځای لرو. د کندز دوه نور ښاریان ازادي راډیو ته وایي چې که چیرې حکومت د دوی سیمې له جګړې خلاصې نه کړي او دوی بیرته خپلو کروندو ته ستانه نه شي لوږه او دربدري به لا زیاته شي.
کار کې گزاره ډېره سخته مشکله ده او زمونږ خلک غونډ مشکلاتو باندې مخ شوي دي. غواړو چې بیرته حکومت له موږ غمه وخوري او دغه سیمه له امن کې چې موږ بیرته وکولی شو خپل سیمې ته لاړ شو.
موږ اواره شوي اسو هلته بازار ته راغلی اسو زراعت مو هلته پاتې ده او خټکي وختونه دي د کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ. که چیرې داسې دوام وکړي د موږ زراعت ونیسي نور موږ به نور هم وږي تږي درته دروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندویه ادارې یوې چارواکي جورجیتا ګاګنون ویلي په افغانستان کې د روان بحران عواقب یوازې د ملکي خلکو وژل کېدل او زخمیانېدل نه دي، بلکې دې بحران کورنۍ بې ځایه کړې، د هغوی شتمنۍ یې لوټ کړي دي او کورونه او کروندې ویجاړې شوي دي. د بې پولو ډاکترانو سازمان وایي د اپریل له میاشتې راهیسې چې وسلوالو طالبانو په کندز کې حمله پیل کړې 225 تنه زخمیان په کندز ښار کې د دوی کلینیک ته وروستل شوي دي. دا د تیر کال په پرتله په همدې موده کې د زخمیانو په شمېر کې چې د بېسرحده ډاکترانو په کلینیک کې بستر شوي دوه برابره زیاتوالی څرګندوي. بېسرحده ډاکتران وایي چې زیات خلک په مرمۍ لګېدلي او یا هم په هغو ماینونو الوتي وي چې وسلوال طالبان یې د افغانستان د امنیتي ځواکو موټرو تږدي. دا اداره وایي چې ډېر زخمیان د لارو د خرابوالي او د جګړې د شدت له امله کلینیک ته نه رارسېږي او په خپلو کورونو کې پاته کېږي. نو له دې امله د جګړې د دې قربانیانو د دقیق شمېر څرګندول اسان کار نه دی. ملګري ملتونه وایي چې لږ تر لږه 18,000 کورنۍ په کندز کې په داسې حالت کې دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د کورنیو بې ځایه شوي په توګه ثبت شوي دي. د دې سازمان د خوراکي موادو نړیوال پروګرام وایي چې 3,200 کورنۍ په داسې حالت کې دي چې په بیړني ډول د څښاک پاکو اوبو او خوراکي موادو ته اړتیا لري. فرانس پرس خبری اژانس د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنې ته اشاره کوي او وایي چې ښاغلي غنی قدرت ته له رسېدو سره سم تعهد کړی و چې د سیمه ییزو زورواکانو واک به کم کړي، بې قانونه وسلوالو ډلې به بې وسلو کړي او په کندز کې به امنیت ټینګ کړي. د کندز د ولایتي شورا مرستیال امرالدین ولی فرانس پرس ته ویلي افغانستان اوس په جدي ډول د رهبرۍ له بحران سره مخامخ دی. ولی پوښتنه کړې آیا په حکومت کې څوک د دې پروا هم لري چې خلک هر ورځ مړ کېږي؟
په کندوز کې د شخړو له امله د دې ولایت د اوسیدونکو د وضعیت په باب مو واورېدل. په کندوز کې وروستیو شخړو له امله په زرګونو کسان له خپلو مینو کډه شوي دي او په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي. دا یوازې کندوز نه دی، د افغانستان نور شمالي ولایتونه او دغه راز جنوبي ولایتونو کې هم د شخړو له امله د اکثره سیمه ییزو اوسیدونکو همدا حال دی. او اوس هم د خبرونې دوهمې نیمه ته رسیدلې یو. خبری ساعت له ازادي راډیو اورید دوشنبه، سه شنبه او چهارشنبه په ورځو په همدې ساعت دا خبری ساعت درته وړاندې کوو. اوس بیا هم څلورمې بجې دي. جناخه الکوزی سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ اداره یا ایسا وایي که روسیه په دې هیواد کې پانګونه کوي، دوی به هر ورځ ملاتړ ته چمتو وي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په هیواد کې د ملکي مرګ ژوبلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه وښوده. د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې اختصاصي څارنوالي وایي د روان کال لپاره څخه تر دې مهاله د هیواد په بېلابېلو سیمو کې 202 تنه قاچاقونکي نیول شوي. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې د قزاقستان جمهور رئیس نور سلطان نظربایف په ټولې نړۍ کې د دینی بنسټپالنې پر ضد جړه کې د ګډو هلو ځلو غږ وکړ. د قرغزستان جمهور رئیس الماز بیگ اتمبایف په خپلو هیوادوالو غږ وکړ چې په قرغزستان کې د ازبک او قرغز ټبرو ترمنځ د وژونکو جګړو د پنځمې کالیزې په درشل کې د اتحاد او سوله ټینګه کړي. پاکستان هغه سړی نن اعدام کړ چې په قتل د محکومېدو پر مهال 15 کلن و. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له مهم منشي بان کی مون نو غوښتل چې د جموں او کشمیر په سر له هند سره د اوږدې مودې لانجې په حال کې دي مرسته وکړي. د مصر پولیس وایي په جنوبي ښار الاقصر کې چې د سیلانانو لپاره یو مهم ځای دی، یو ځان وژونکي ځان والوزاوه او دوه نور کسان له امنیتي ځواکونو سره په سخته جګړه کې ووژل شول. او د اسرائیلو صدر اعظم وایي عربي مشران له ده سره هم نظر دي چې له ایران سره کیدونکي اټومي معامله به اټومي وسلو ته د تهران د لاسرسۍ مخه ونه نیسي.
د افغانستان او سیمیا او نړۍ لنډ خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. او سم څو سپورتي خبرونه.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال وروستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان او سوریې د فوټبال ملي ټیمونه به د ایران د مشهد په ښار کې له یو بل سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستیال علي اسکر لالي ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم د دې لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. دغه سیالۍ د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو په لړ کې کیږي. ټاکل شوې د افغانستان او سوریې لوبه د مشهد په سامان ایمه ښار کې اوسي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د دغه لوبو لپاره د 2014 کال د کوربا هیوا ټاکل او ځندول. د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال ول په دغه وخت کې د انتخاباتو ترسره کول بې معنا کار دی. هغه په 2013 کال کې د روسیې د کوربتو پاړه څو نه ویل، خو په همدې حال کې د روسیې د فوټبال فدراسیون رئیس ول د 2013 کال د فوټبال سیالۍ لپاره کوربتوب ته چمتو دي. او د کانفو د ملي ټیم سیالۍ نن رسمن پرانستل شوې. د کانفو فدراسیون رئیس عبدالرحیم یوسفی ازادي راډیو ته ویل چې ټاکل شوې دغه سیالۍ سبا پیل شي. نوموړي زیاته کړه چې په دغه سیالیو کې د مرکز په ګډون د هیواد له 28 ولایتونو څخه 250 لوبغاړي ګډون کوي. د ښاغلي یوسفی په خبره دغه سیالۍ به څلور ورځې دوام وکړي او په پای کې به 26 لوبغاړي د لویانو ملي ټیم ته غوره شي.
لاسید کمال شاه عارف نه مننه چې د افغانستان مهم سپورتي خبرونه واورول. دغه راز په پام کې ده چې د افغانستان فوټبال ملي ټیم سبا په مشهد کې د سوریې له ټیم سره لوبه وکړي. دا لوبه د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو ته د وتلو په هدف ترسره کیږي. د افغانستان فوټبال ټیم له یو مسؤل سره د افغانستان ملي ټیم د تیاریو په باب غږیږو. وړاندې په خبرونه کې ډیری موضوعات سیمه ییز موضوعات دي. اورئ چې د باراک اوباما اداره غواړي په عراق کې د اسلامي دولت پر ضد په وزي فشارونه زیات کړي. د هغې ډلې پر ضد چې د عراق د خاورې ډېره برخه لاندې کړې. د عراق موصول ښار هم یو له همدغو سیمو ده چې د عراق اسلامي دولت ډله پرې ولکه لري. خلک او د بشري حقونو مدافعان وایي دا ښار زندان ته ورته ده. پر دې موضوع سربیره دغه راز اوري چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي مجازاتو د مافیات حاکم کلتور د جنایتونو کچه لوړه کړې. د عدلي طب چې د جنایتونو په دوسیو کې اصلي مجرم معلوموي وي همدا مني چې دوی ته په وروستیو کې دا ډول ډېرې قضیې ورځي، خو د کره تشخیص لپاره تر اوسه د DNA ماشینونه نه لري.
جلکی وای چې ما باندې تجاوز کړی دا که دینی فالوی دا انالایز کړي موږ سل په سل وایل شو چې هایا امدا سپرماتوزویجه چې تثبیت شوی دا رښتیا هم امدا سړی پورې اړه لري کنه.
د ازادي راډیو د خبری ساعت پاتې برخه زنو ریاست نوري د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. خو اوس به سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو ته مخه کړو. تمه ده د امریکا ولسمشر ډېر ژر په عراق کې د امریکایي ځواکونو د ډېرېدو سپارښتنه وکړي. ویل کېږي دا کار د هغو جمهوري غوښتونکو د فشارونو له کبله کېږي چې پر اوباما یې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې د یوې بشپړې ستراتیژۍ د نشتون له کبله انتقادونه کړي دي. پخپله اوباما هم په دې وروستیو کې دا منلې وه چې په دې مبارزه کې بشپړه ستراتیژي نه لري، خو په همدې حال کې یو شمېر امریکایي سناتورانو سیشن بی پر از دیو قانون مسوده وړاندې کړ چې د کانګرس لخوا تر تصویبېدو وروسته به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا لخوا د پوز زیات کارولو ته رسما اجازه ورکړي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورت کې.
امریکایي چارواکي وایي سپینه ماڼۍ عراق ته د شاوخوا زرو تنو امریکایي روزونکو او سلاکارانو پر لیږلو غور کوي. سوله عراقي سرتیرو سره د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې روانه جګړه کې مرسته وکړي. د دغو اضافي ځواکونو د اوسېدو لپاره هم دغه اداره په عراق کې د یو نوي پوځي مرکز په جوړېدو غور کوي. د نوي پوځي مرکز به په انبار ولایت کې جوړ سي او دا هغه ځای دی چې په عراق کې سختریزې ډلې میشتې دي. چارواکي وایي سره له دې چې اوباما په عراق کې تر اوسه د یوې داسې ستراتیژۍ د نشتوالي له کبله تر فشار لاندې دی چې په مرسته یې وکولی سي په هغه ځای کې د اسلامي دولت ډلې د پرمختګ مخه ونیسي، خو داسې ښکاري چې د پوځي پرسونل ډېروالی احتمالا د نورو انتخابونو په لړ کې یو ښه انتخاب دی چې اوباما فکر پرې کولی سي. د عراق په رمادي او د سوریه په پالمیرا ښار کې د اسلامي دولت ډلې وروستي پرمختګونه د دې سبب سو چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د امریکا د هوایي او د عراق د پلي ځواکونو د جګړې پر کامیابۍ شک پیدا سي. ریک پیری چې په دې وروستیو کې د جمهوري غوښتونکو لخوا د امریکا د ولسمشرۍ لپاره ځان کاندید کړی دی وایي دا د رهبرۍ ناکامي ده. که زه یو قومندان وای شای په نهو میاشتو کې به مې له خپلو پوځي مشرانو سره خبرې کړې وای او د اسلامي دولت ډلې د له منځه وړلو لپاره به مې یوه بشپړه ستراتیژي جوړه کړې وای. د همدغو انتقادونو په لړ کې یو شمېر امریکایي سناتورانو د سیشن بی پرز د یوه داسې قانون مسوده وړاندې کړې چې تر تصویب وروسته به امریکا ته رسمن اجازه ورکړي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پوځ وکاروي. دغه اقدام به د امریکا کانګرس ته دا چانس ورکړي چې په عراق او سوریه کې د پوځي ماموریتونو ترسره کول ومني. د امریکا ولسمشر روان کړ له کانګرس څخه د پوځ د کارولو لپاره د قانون د تصویب غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه دا کار نه و سوی. دغه قانون څرګندوي چې دا ماموریت به د امریکایي وګړو ژوند خوندي کوي او د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې به د سیمه ییزو متحدینو ملاتړ کوي. دغه قانون درز په دې ماموریت کې د پام وړ پلي ځواکونو په توګه د امریکایي سرتیرو کارول ردوي، خو یوازې په هغو مواردو کې به دا کار وسي چې د امریکایي وګړو ژوند خوندي کوي. په دې قانون کې د ماموریت د ختمېدو موده درې کاله ښودل سوې ده. په دغه اقدام سره د عراق د جګړې لپاره د 2003 کال قانون لغوه کیږي. امریکایي پوځیانو له اګست راهیسې په عراق کې او له سپتمبر راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت پر ډلې بمباري کړې دي. امریکا د دغې ډلې په وړاندې د نړیوال ائتلاف یوه مهمه برخه ده. اوباما د هغې پوځي پریکړې له مخې هوایي بریدونو ته اجازه ورکړې ده چې د 2001 کال د سپتمبر تر 13 نېټې وروسته او په عراق کې د 2003 کال تر اشغال د مخه د امریکا د کانګرس لخوا وسوه، خو منتقدین وایي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هوایي بمباري په یوه کمزوري قانوني چوکاټ کې ترسره کیږي.
د عراق دوهم ستر ښار موصول له تېر یو کال راهیسې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې یا داعش تر ولکې لاندې دی. هغه کسان چې په موصول کې خپل خپلوان اوسي وایي کوڅې پاکې دي، برېښنا شته، امنیت هم شته، خو د عراق په دې شمالي ښار کې ژوند یو زندان ته ورته دی. د داعش تر ولکې لاندې د دې ښار د خلکو د ورځني ژوند د بڼې په اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې راپور اجمل ان وړاندې کوي.
احمد چې په بغداد کې اوسې وایي په موصل کې له خپلو دوو وروڼو او دوو خویندو سره هره اونۍ خبرې کوي. هغوی ورته وایي چې وضعیت ښه دی خو کار نشته. احمد چې د امنیتي دلایلو له کبله یې نوم بدل شوی د ازادۍ راډیو عراقي څانګې ته ویلي، زما ورور له کوره بهر سي راځي، خو هغه سره له دې هم ځان په زندان کې احساسوي. د نوموړي په وینا له موصل څخه د وتلو لپاره د داعش وسلوال هغه مهال یو چاته اجازه ورکوي څو ترې پاخه ضمانتونه واخلي او ډاډمنه کړي شي دا سړی به بیرته راستنېږي. په داسې حال کې چې سړی اجازه لري د موصل د ښار دننه وګرځي، د ښځو لپاره دا مسله بیخي بل ډول ده. ښځې نشي کولی چې د محرم پرته له کوره د باندې پخه کیږدي، او که له محرم سره هم بهر ځي باید له سره تر پښو په تور پوړونو کې پټه اوسي. د نادی په نوم یوه میرمن چې مور او خویندې په موصل کې اوسي وایي د داعش د یو نوي فرمان له مخې په روژې میاشت کې ښځې په هیڅ ډول نشي کولی له روژه ماتې مخکې له کوره ووځي. نه دی چې د امنیتي دلایلو له کبله یې دا ریښتینی نوم نه دی وایي. د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د موبایل ټلیفون شبکې محدودې شوې. وسلوالو د ټلیفوني شبکو پای نړولی او یوازې په محدودو سیمو کې ګرځنده ټلیفون کار کوي چې هلته هم د اسلامي دولت وسلوال چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی تر ولکې بهر سیمو سره اړیکې ونیسي. وسلوال له خلکو ټلیفونونه اخلي او کاروونکي د اسلامي دولت پر ضد د توطیې په تور شکنجه کوي. د ازادي راډیو عراقي څانګې سره په خبرو کې نادی چې اوس بغداد کې اوسي او خپل خپلوانې په موصل کې پاتې دي ویلي، کله چې تیر کال د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو موصل ونیو، خلکو خپل ماشومان له کوره بهر د چاودنو له ویرې نه پرېښودل، خو اوس یې له دې ویرې بهر نه پرېږدي چې بهر داسې کومه خبره ونه کړي چې د داعش وسلوال غوسه کړي. د نوموړي په وینا د اسلامي دولت وسلواله ډله چې په عربي ټولنو کې په داعش مشهوره ده، د داعش نوم د خپل ځان لپاره توهین بولي او که د کوم لوی یا واړه له خولې دا نوم په تېروتنه هم یاد شي له شکنجې سره مخ کیږي. نادیه زیاتوي په لومړیو ورځو کې په موصل کې ځینې داسې کسان وو چې غوښتل یې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د سختو قوانینو په وړاندې مقاومت وکړي، خو ډېرې یا ووژل شول او یا شکنجه شول. په موصل کې خلک له بېکارۍ هم شکایت کوي. دا ښار چې یو مهال پکې ګڼو ښځو له کوره بهر کار کوه، اوس باید ښځې له کوره بهر ولاړې نه شي. که څه هم سړي له کوره بهر تلای شي، خو داسې کاروبار یا رسمي دندې نشته او یا کمې دي چې دوی ترې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه ترلاسه کړي. خو احمد چې ورونه یې په موصل کې دي، د هغو له قوله وایي برېښنا په ښار کې شته، کوڅې روښانه او پاکې دي. د ده په وینا برېښنا له پخواخه شوې او د اسلامي دولت وسلواله ډله هڅه کوي چې په بازارونو کې خواړه هم واوسي. نادیه وایي له ترکیه او بغداد څخه موصل ته تللې لارې تړلې، خو د اسلامي دولت وسلوال دې ښار ته خواړه او نور مالونه په سوریه کې تر خپلې ولکې لاندې سیمو څخه انتقالوي. نادی د ازادي راډیو عراقي څانګې ته ویلي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې ګڼ جنګیالي بهرنیان دي. په دوی کې روسان، چیچنیایان، سوریایان، پاکستانیان، افغانان، فرانسویان او نور شامل دي چې له خپلو کورنیو او ماشومانو سره دغلته ورغلي او آن ماشومان هم وسلوال دي.
د عراق د موصول ښار د وضعیت په اړه مو واورېدل چې له یو کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې پرې ولکه ټینګه کړې ده. خلک او د بشري حقونو مدافعان وایي دا ښار زندان ته ورته دی. له خپل همکار رضوان مراد سره مې چې د منځني ختیځ وضعیت له نږدې تعقیبوي دا موضوع وڅېړله او له هغه مې پوښتنه وکړه چې آیا هغسې چې خلک وایي او د بشري حقونو مدافعان، آیا دا ښار واقعا یو زندان ته پاتې کیږي؟
اوس چې ځینې تصویرونه راوځي، ځینې خلک راوځي له موصل څخه او ځینې رپورټونه چې هلته سیمه ییز خبریالانو فعالانې ورکوي، لکه څنګه چې دی له زندان سره دا ښار تشبیه کړی دی. نو کله چې د ښځو په ګرځېدو راګرځېدو بندیز وي، ښځې په هغه ډول چې حتی د طالبانو د رژیم څخه هم سخت حالت کې، په هغه سخت نقاب پوشه حالت کې بیت وګرځېږي. کله چې دوکانداران د هر دکان په سر باندې دوی له دوکاندارانو پیسې اخلي، هر هغه څوک چې له موصل څخه د باندې خپلوانو د پاره یا د علاج لپاره وزي، هغه مجبور دی چې د اسلامي دولت ډلې ته یا خپل جایداد یا خپل کور یا مال یا خپل ملګری په ضمانت کې پرېږدي چې دی نه رپورټ ورکوي، جاسوسي کوي او هم بیرته ستنیږي، دا ضمانت بیت ورکړي. دغسې یو حالت کې موصل دی، نه ورته بهرنۍ مرستې رسیږي، نه دارو درمل رسیږي، او څه چې په ښار کې دي هر څه د اسلامي دولت تر کنټرول لاندې دي. یعنی د یو پوځي زون بڼه یې غوره کړې ده. یو ښار چې لکه د یو پوځي قرارګاه په شان باندې هر کوڅه هر سړک کې دا خلک هلته حاکم دي.
هغه وخت چې طالبانو په افغانستان کې د افغانستان په ډېرې برخې کنټرول لاره، د موصل وضعیت هغسې وضعیت ته ده چې طالبانو حاکم کړی و او که له هغه هم بدتر؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، هغه کسان هغه فعالان چې په موصل ته تللي، هغه سیمو ته چې د اسلامي دولت تر کنټرول لاندې دي، هغوی وایي چې دا ډله حتی د القاعده او نورو سلفي تکفیري ډلو څخه هم سخت دریځه ده. په دې معنا چې موصل لومړنی ښار و چېرته چې خپله د ابوبکر بغدادي لخوا اعلامیه راغله چې دلته باید نجونې ختنه شي، یعنی دومره پورې هلته په خلکو باندې سختی ده په موصل کې. بل خبر ده چې د طالبانو په وخت کې خو خلکو عام تجارت کولی شو، یعنی عادي خلکو سره ډېر زیات مشکل که طالب نه درلود. په موصل کې عادي خلک ډېر له ستونزو سره مخ دي، یا د شیعه په نامه یا د مسیحي په نامه. بلعموم ټولو مسیحیانو یا خپل کورونه پرېښي، او یا تاسې په ویډیوګانو کې چې خپرېږي په هغې باندې چېرته چې د شیعګانو یا مسیحیانو حتی د مسلمانانو کورونه دي، په هغې باندې لیکل شوي چې للبیع، یعنی د خرڅلاو لپاره. هغه کسان چې په حکومتي ادارو ادارو کې کار کاو د هغوی مال د هغوی اولاد تقریبا ټول دوی مصادره کړي
د موصول وضعیت په پام سره د عراق د نورو برخو وضعیت په پام سره د اسلامي دولت له ډلې د دغو ښارونو د نورو سیمو د بیرته نیولو لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلاف او د غرض د عراق د حکومت هڅې ولې نتیجه نه ورکوي
د عراق حکومت او د امریکا د پوځ لوی درستیس جنرال ډیمسي ویلي دي چې کله چې دوی تقریر بیرته نیوه د عراق بل ښار له اسلامي دولت څخه نو دوی ویل چې موږ د موصل لپاره هم عملیات کوو لیکن دوی یو ویره لري د عراق حکومت د بغداد چې موصل ټول ښار د اسلامي دولت تر کنټرول لاندې دی یعنی هلته په میلیونونو انسانان د عراق دوهم لوی ښار دی هلته اوسیږي دوی د حواله لارې په حمله نشي کولی ځکه خلک له خلکو سره ګډ شوي دي هلته نو یوازنی دا چې دوی چې موږ په ستراتیژي کار کوو تر څو د مځکې له لارې دوی تقریبا دوی وسوي چې موږ 20,000 ځواک باید برابر کړو تر څو موصل باندې حمله وکړو او دا ښار له اسلامي دولت څخه ونیسي
خبری ساعت له ازادي راډيو اوري د خبرونه په امپاتې برخه کې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي له مجازاتو د معافیت حاکم کلتور د جنایتونو کچه لوړه کړې د عدالت طب چې د جنایتونو په دوسیو کې اصلي مجرم معلوموي همدا مني چې دوی ته په وروستیو کې دا ډول ډېرې قضیې ورځي خو د کره تشخیص لپاره تر اوسه د ډي این اي ماشین نه لري دغه راز پر ځینو نورو مسایلو هم مطالب لرو تاسو هم کولای شئ چې د خبرونې د لومړۍ موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان وایي نوی حکومت هم د تیر په څیر د سهامي شرکت بڼه غوره کړې ده پیغامونه مو وروسته درته خپروو تکل شوه چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم سبا په مشهد کې د سوریې له ټیم سره لوبه وکړي دا د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام ته د وتلو په د لوبو په سلسله کې ترسره کیږي آیا د افغانستان د فوټبال ملي ټیم دې لوبې ته تیاری نیولی په دې اړه د فوټبال د ملي ټیم له یوه مسؤل سره غږیږو خو اوس راځو په افغانستان کې د لمجازاتو د مافیت حاکم کلتور ته چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اندېښنې راپارولې دي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل وایي چې لمجازاتو د مافیت حاکم کلتور د جنایتونو کچه لوړه کړې ده د عدلي طب چې د جنایتونو په دوسیو کې اصلي مجرم معلوموي هم دا مني چې دوی ته په وروستیو کې دا ډول ډېرې قضیې ورځي خو دوی د کره تشخیص لپاره هغو ماشینونو ته چې د ډي این ا څرک له مخې اصلي مجرم معلوموي لاسرسی نه لري پر دې موضوع د عدلي طب له غړې ډاکټرې ترینا یادګاری سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده
شل فیصد تر اوسه پورې د څه کال په مرتبه کې زیاتوالی راغلی ده او د دې زیاتوالی علت دی ده چې د کشف تحقیق مقامونه عدلي طب پورې ډېر اعتماد کوي زور زیاتی خلق باندې ډېر شوی دی اوس زموږ معاینات ښیي چې د جرایمو ګراف هم د تېر کال په مرتبه پورې ډېر شوی ده جک شوی ده دا خلک هم اوس غواړي چې خپل حق ترلاسه کړي
کوم وسایل تاسو په عدلي طب کې لري څومره بشپړ دي څومره وسایل کمبود دي څومره وسایل شته
په څه باندې عدلي کې شل فیصد اوس هم کمبود لري د دې نه په فرق کې زموږ د ټوکسیکولوژي لابراتوار فعال ده خو بیا هم پراختیا ته ضرورت لري باید پراخ شي نور
کوم لابراتوار څه فعال ده په کومه برخه کې په کومه څنګه کې داسې کولای شي اغل ته معاینه وکړي کومه معاینه تر
موږ د لابراتوارو په ورته کې یو خو ټوکسیکولوژي لابراتوار فعال ده چې یو شمېر معاینات موږ اجرا کوو استولوژي لابراتوار فعال ده د سلایدونو په برخه کې معاینات کوي د تجاوز د شایان چې کېږي د دې برخه کې معلومات ورکوي سیرولوژي لابراتوار چې شل فیصد اوس هم موږ کمبودات لرو او دینی لابراتوار سامانوات طول شته اما شل فیصد موک اوس هم مشکلات لرو او د دې عمله تر اوسه پورې فعالیت نه لري چې یو اساسي لابراتوار هم ده دینی رښتیام چې ډېر اساسي دوره ده.
د دیني په کومه برخه کې معاینات کی؟
دیني لمړني معاینات د ما مخکې ویل چې د تجاوزاتو ګراف جک شوی ده. دا چرشی ادعا دی چې دا جلکی وای چې ما باندې تجاوز کړی ده. که دیني فالوی دا انالایز کی یعنی تعلقات فردی وزکی موک سل پسل وایل شو چې هایا امدا سپرماتوزویجه چې تثبیت شوی ده امدا رښتیا هم امدا سړی پورې اړه لري که نه. دا ډېره مهم ده. دا د ولادیت په برخه کې یو ماشوم یو جدی یو ماشوم زیږوي پلار یې معلوم نه ده. موږ اوس یوازې د وینې ګروپونه او سب ګروپونه تعینوو او یو فیصدی وایو چې دا سب ګروپونه او د وینې ګروپونه کیدای شي چې ماشوم کم سړی پورې اړیکه لري، اما که دیني فعال شي دا سل پسله وایي چې د دې ماشوم پلار څوک ده.
هغه پېښې په افغانستان کې له ښځو سره تاوتریخوالی پېښې دي، څه ډول پېښې دي؟ ویل دي ټکول دي، په دوی تیری ده، یعنی څه ډول پېښې زیاتې راځي؟
د ویلو ټکولو پېښې بیخي زیاده راځي، یعنی په هر ورځ کې شپږ وقع موږ لرو. تیری یې ډېر دی. متاسفانه زموږ خپلې ښځې هم شاید دلیل شوی زنه پېږم، اما ښځه خپله هم بې له مجبوریته تنفروشي ته مخ راولي.
عدلی تیب غری دکتر ترینا یادگاری و چه ده عدلی تیب ده فعالیت پا اره لازده راژیو سرم خپل معلومات شریک اول.
راپورونا مرکه او تبصره پا خپل وقت لازده راژیو نا.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلی شئ. یو خبر مو هم دا شیبه ترلاسه کړل. د پکتیا په احمد خیلو ولسوالیو کې د دو قومونو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. داود تپان په سیمه کې د تپان صاحب خبرونې ته ښه راغلاست، وایي چې د کومو قومونو ترمنځ جګړه پیل شوې او په څه موضوع؟
مننه. لکه څنګه ستاسو وویل په پکتیا کې جګړه نه بلکې د قومي د قبیلوي ستونزو له امله د شخړې په اساس باردار موټر د ترانزیت لارې چې د پښتونخوا د پړه چینار سیمې نه راځي او پکتیا همداسې مرکز ګردیز او همداسې کابل او د افغانستان نورو ولایتونو ته لېږدول کېږي، همدغه نږدې زر موټر باردار موټر چې په ټنونو ټنونو مالونه پکې بار دي، په دې کې سبزیانې او خوراکي توکي، دا ټول د خرابېدو په حال کې دي. تېرو درې ورځو راهیسې د احمد خیلو ولس د پکتیا ولایت د احمد خیلو ولسوالۍ په شواد سیمه کې دا لار تړل شوې. مونږ د حکومتي چارواکو سره هم خبرې وکړې، هغوی وویل چې د دوی د دې ستونزې هوارول لپاره لاس په کار شوي دي. ولې کله چې سیمې ته راغلو په سیمه کې مو ولیدل، د ډرایورانو خبرې مو اورېدې، هغوی ویل چې تر اوسه پورې وکیلانو حکومتي چارواکو هېڅ ډول مثبت ځواب نه دی ورکړی او د دوی د خبرو په وړاندې هېڅ غبرګون نه دی ښودلی.
تپان صاحب، په اکثرا په پکتیا کې او د افغانستان په ځینو نورو جنوبي ولایتونو کې دغسې د قومونو ترمنځ شخړې مخکې هم شوې دي. قومي مشران یا په خپله سیمه ییز چارواکي د دغو شخړو په مخنیوي کې څه رول لوبولی شي او آیا تر اوسه پورې دوی څه کومه هڅه کړې او هڅې کومه نتیجه ورکړې که نه؟
د ځاځي او منګلو ترمنځ دغه مشکلات د پخوا نه دوام لري چې په تېر کال کې، یعنی وړم دوه کاله وړاندې، او په تېر کال کې د پټان په سیمه کې هم دوی ورته مشکلات درلودل. یو د بل موټرې درول، دا هم د موټرو پر سر ستونزه را پېښه شوې ده او لویې لارې تړلې ده. تر اوسه پورې قومي مشرانو په دې کې هېڅ ډول مداخله نه ده کړې، ځکه په قومي مشرانو څخه د ولایت مقام او نور اداري چارواکو غوښتنه نه ده کړې. همدا اوس په دې ساحه کې یم چې کوم موټر مونږ وینو او چې ولاړ دي، هغه خلک وایي زه هېڅوک دلته نه دي لیدلي او هېڅوک نه دي ورته راغلي، نه دي کومې قبیلې یا د پکتیا د نورو قبیلو خلک یا مشران دوی ته نه دي راغلي.
بله، داود تپان له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، و موردل چې د پکتیا په احمد خیلو ولسوالۍ کې د دوو قومونو ترمنځ بیا شخړه رامنځته شوې ده، تر اوسه دوام لري او لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل تر اوسه د دغې شخړې د هواري لپاره نه حکومتي سیمه ییزو او نه هم د کابل له حکومت چارواکو څه کړي دي. او اوس هم د فوټبال مسلې ته ځو. ټاکل شوې چې سبا مشهد د افغانستان او د سوریې د فوټبال د ملي ټیمونو کوربه وي. دا د افغانستان لومړنۍ لوبه چې د 2013 میلادي کال فوټبال نړیوال جام لوبو ته د وتلو په هدف انتر سره کوي. دغه لوبي لپاره د افغانستان ملي ټیم څومره تیاری نیولی دی؟ له کابله د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ یو مسؤول طاهر روفي سره دی. روفي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو څومره خوشبین یا چې د افغانستان ملي ټیم به دغه لوبه وګټي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو څخه ډیره مننه. طاهر روفي، ټیکنیکل ډایرکټر د فدراسیون د فوټبال. دا سوال داسې سوال دی چې په دې باندې ټول افغانستان خوشحالېږي، په ګټه باندې او ټول خلک او ټول ملت ورته دعاګانې کوي او دقایق شماري چې کله د خیره مسابقه کېږي انشاءالله سبا ماښام پورې ټول خلک او ټول افغانستان خلک په منځ کې به انشاءالله دعاګانې ورته کوي. دا زموږ د افتخار ځای دی چې نن افغانستان فوټبال ځي د جام جهاني د مقدماتي دور باندې لوبه کوي ګروپي، چې هم د کوربا او د میلمه په حساب باندې دوی لوبه ترسره کوي.
روفي صاحب، تاسو چې د افغانستان د ملي ټیم لوبې له نږدې ګورئ، تخنیکي پلوه نور له روحي پلوه لوبغاړي څومره آماده دي چې په دغسې لوبو کې وځلیږي؟
څرنګه چې تاسو معلوم وایئ، افغانستان دغه مسابقو لپاره کمپونه نیولي وه په نظر کې، تقریبا درې څلور کمپ دی مخکې وړاندې پرېښو او تمرین یې وکړو. دوه مسابقې دوستانی زمونږ او درې وه، اصل کې یو یو نشو د واورې په وجه په قزاقستان کې دوه مسابقې یو د لاوس په مقابل کې وشو، 2-0 مو ګټلې. بل مسابقه هم د بنګلادیش په مقابل باندې وشو چې هغه هم مساوي کړو او هوا ډېره خرابه وه، لوبه باراني وه. هغه ورځ باندې بیا هم زمونږ چمتووالی الحمدلله د ټیم ښه مثبت رویه باندې او مثبت طریقه باندې روان دی. انشاءالله دغه مسابقه لپاره ډېر زیات چمتوګانې نیول شي او امید چې دا مسابقه نیولې او د مسابقې اوله مسابقه ده چې انشاءالله درې امتیاز حاصل کړو.
بله، د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ مسؤول طاهر روفي، له تاسو نه مننه په دې هیله چې افغانستان سبا په مشهد کې د سوریې له ټیم څخه لوبه وګټي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وک د شری
پهنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په سمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د نړۍ په څیر په افغانستان کې هم د سرو زرو ګاڼې اوس ډېرې دود دي، خو آیا د سپینو زرو ګاڼې هم اوس خلک خوښوي؟ په تېره بیا ښځې د تعلیمي د برخې همکارې فرشته مرسل په دې اړه له یو شمېر ښځو او حتی سړو سره چې د سرو زرو ګاڼې کاروي غږېدلې ده.
له سپینو زرو څخه په اوس وخت کې د تصویري کمرو په جوړښت او یو شمېر طبي دواګانې په جوړېدا کې کار اخیستل کېږي. خو د ښځو ګاڼې هغه توکي دي چې له ډېر پخوا راهیسې مشهور او د یو شمېر ښځو د خوښې وړ دي. د ننګرهار اوسېدونکي لیما شګیواله وایي چې له سپینو زرو جوړې ګاڼې له ډېر پخوا راهیسې یوازې په پښتني ټولنه کې نه، بلکې په عربو، هندوستان او یو شمېر نورو سیمو کې موجودې وي.
سپین زر خو ګاڼې دي د ښځو لپاره، مثلا کله چې څوک واده کوي یا هم واده کې محفل ته ځي سپین زر نه استفاده کوي، چې هغه ډېر رقمونه لري، مثلا لاسبند لري، چارګل لري، غوګلۍ لري، غړکۍ لري، پایزیب لري، او همدارنګه پخوا به یې میخک هم لرو، چې اوس هغه نشته.
د هغه لیمې په خبره چې په اوس وخت کې هم په یو شمېر سیمو کې ناویانو ته د سرو زرو د ګاڼې تر څنګ د سپینو زرو د ګاڼو یو مکمل سیټ اخیستل کېږي، او یا هم کله ناکله د خپلې خواښې او یا مور لخوا د سپینو زرو د ګاڼې خپل سیټ په تحفه کې ورکول کېږي. د لغمان ولایت اوسېدونکې نونس کلنه روبینه هم د سپینو زرو ګاڼې خوښوي. دا چې له سپینو زرو کومې ګاڼې جوړېږي هغه یې پاړه وایي.
سپین زر خو ډېر توکي لري، یو هم د هغه جملې نه دا پنځیب دی، بل دا پولی دی، همدارنګه ټیکی ترې جوړېږي، بل داسې سلسلې په نامه یادېږي چې پوره د تندي په هغې باندې لګول کېږي، هغه هم د ګنډ افغاني یا چرمدار کالو سره. ځینې مثلا هر څوک چې د چرمدار کالو لري حتما دا خوښوي چې دا پایزیبونه او سلسله او ټیکه ورسره ولري د سپینو زرو څخه.
روبینې د پایزیب او د پولو یادونه وکړه. دا چې ښځې پاولي او پایزیب ولې کاروي ځواب روبینه وایي.
د پاولو یو کمی جوړېږي، دا هم یعنی یو رواج دی، یو دود دی چې کوم انجلۍ ودیږي حتما به د پلار له کور نه پاولیدار کمیس ولري.
د کابل پوهنتون مسله او د لوګر اوسېدونکي فرشته د سپینو زرو د استعمال د باورونو په اړه راته غږېدلې. هغه وایي
سپین زر چې دي معمولا ډېر خاصا پښتني ډېر زیات استفاده کوي او ډېری د نظر د ماتول لپاره استفاده کوي.
د سپینو زرو څخه د جوړو شو غاڼو د دود په اړه تفصیلی راپورت د ژوند په شیبو کې په پروګرام کې چې په انټرنیټ کې شته اوریدلی شئ. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان وایي نوي حکومت هم د تیر په څیر د سهامي شرکت بڼه غوره کړې. پر دې موضوع ډیرو اوریدونکو خپل نظر راسره شریک کړی دی. صالح محمد صالح راسره په سټوډیو کې دی. د 813 شمېرې د افغان بي سیم مخابراتي شرکت له لارې به ځینې پیغامونه راټول کړي. مهرباني، څه وایي خلک؟
بلې، زیات کسان داسې معلومېږي چې له دې موضوع سره علاقه لري. په څو شیبو کې بیخي زیات سمسونه راغلي دي چې یو څو یې ما انتخاب کړي دي. محمد اجمل داوري له هلمند لیکلي دي: ملي یووالي حکومت نه یوازې سهامي شرکت دی، بلکې اوس بیخي د حامد کرزي د حکومت غوندي یو تجارتي شرکت دی. خو توپیر یې د ده په وینا دا دی چې هغه وخت د پردې ترشا چوکي ویشل کېدلې، اوس په عامه. احمد شاه زیرک لیکلي دي: ملي یووالي حکومت د روابطو او ضوابطو پر اساس خلک ټاکي. که څوک زیاته وړتیا هم ولري، دغه حکومت یې نه ټاکي او هېر کړي دي. عبدالولي عابد بیا پرې باور دی چې ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله یو پر بل باور نه لري، هر یو خپل نږدې ملګري نازوي. بل اوریدونکي عبدالظاهر زاهد لیکلي چې ولسمشر د انتخاباتو پر مهال کړې ژمنې عملي کړې نه دي. اداري فساد ختم سوی نه دی. پر مهمو پوستونو ټول وړ کسان نه دي ګمارل سوي. آلنګاري له لغمان لیکلي چې د لغمان لپاره ټاکل سوی والی پخوا د خوست والی پاتې سوی، خلک ورڅخه ناراضه و. نو لغمان ته ولې ټاکل سوی دی؟ ته ورته ځین نور پیغامونه هم د اوریدونکو راغلي دي.
سلیم محمد صالح، له تاسو نه مننه.